تلمشي دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې تراغي خبرونه او سو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده. دا ماشومانو د ملاتړ ادارې اسف د چلډرن وایي څومره ژر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د پکتیکا چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. او د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. دا ماشومانو د ملاتړ ادارې اسف د چلډرن وایي څومره ژر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت په موقته توګه وسنډاوه چې افراطي وسلوالو یې د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په دفتر برید وکړ. په دې برید کې د دې ادارې په خبره د دوی څلور کارکوونکي وژل شوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شل کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. د سیف د چلډرن موسسې نړیوالې اجرایه مدیرې هیلې تورنینګ سمیت پرون د توماس رویټرز بنسټ ته وویل همدا چې چمتو شولو ډیر ژر به افغانستان ته ستانه شو. هغې وویل زه نشم اېثارولی چې څومره خفه او څومره وحشت ځپلی یو چې له هغه کسانو سره هم داسې پیښه کیږي چې له ماشومانو سره د مرستې هڅه کوي. سیف د چلډرن موسسه چې وایي له څلوېښت کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغان ماشومانو مرستې او ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د پکتیکا چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي راډیو ته وویل د نه ویش تړلې ښوونځي ټول په دیله خوشامند ولسوالۍ کې دي.
په دیله خوشامند ولسوالۍ کې اوس هم بدبختانه چې نه ویش ښوونځي بند پاتې دي. د وسلوال طالبان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دوی ښوونځي فعال کړي. موږ د سیمې له خلکو سره هم خبرې کړې دي. بیا هم بدبختانه چې د سیمې د خلکو هم علاقه څنګه څه کمرنګ ده په دې برخه کې.
د والی ویان دوی ولایتي اداره له یو کال راهیسې توانېدلې په برمل خیرکوټ او نورو ولسوالیو کې د خلکو په مرسته ځینې تړلي ښوونځي بیرته پرانیسي. په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره ملګري شوي. د دې ډلې مشري د دوی یو مهم مشر ابراهیم کوي چې پرون خپلې وسلې افغان حکومت ته سپارلې. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې دیارلس غړي د دوی د قومندان ابراهیم په مشرۍ چې د دوی یو مهم سرګروپ و له دیارلس میله وسلو سره د سولې له پروسې سره ملګري شول. دوی د قوش تیپې او درزاب ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت پر ضد جنګېدل.
تېره اونۍ په قوش تیپه ولسوالۍ کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ د څو ورځو لپاره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین پرون د یوې اونۍ په موده کې د پولیسو د فعالیتونو په باب د څرګندونو پر مهال وویل د دوی دا فعالیتونه نمایشي نه دي.
دا کوم نمایشي حرکت نه دی. دا د خلکو د ستونزو پروګرام دی. دا د ځوانانو د مشکل پروګرام و چې دا ځوانان باید د بوټي د مردار کسي بوټي نه وژغورو او یو شرطمند جامعه ولرو.
د خوست امنیې قمندان زیاته کړه چې د پولیسو له وروستیو فعالیتونو قومي مخورو او نورو ټولنیزو بنسټونو هم ملاتړ کړی او دوی په معنوي ډالیو نازولې دي. د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې و کلنې جګړې د ختمولو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. د ښکېلو خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکزې وي چې تېره میاشت د خبرو اترو اتم پړاو له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. د سوریې د دولتي هیات مشر بشار الجعفري دا کتنه خو بلله. بلخوا د سوریې د اپوزیسیون د هیات بیان یحیی العریزي وویل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شاغلي دیمستورا توضیح کړه مهم و. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزاد سوریې ته ژمن یوې ډیموکراتیک سوریې ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستانه شي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا اول د سوریې له چارواکو سره وکتل او وروسته د سوریې د اپوزیسیون د مرکچیانو له کمیسیون سره جلا جلا کتنې لرلې. دا قزاقستان څارنوالۍ دفتر پرون ویل هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولې چې تېره اونۍ پکې د اور تر بلېدو وروسته 250 ازبک وګړي مړه شول. د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي دغه موټر چلوونکي چې د قزاقستان اتباع دي په موټر کې د اور وژنې د خوندیتوب له اصولو په سرغړونه تورن شوي دي. د اعلامیې په حوالاتو ورځې مخکې په بس کې د خونړۍ اور لګېدنې علت د پخلي په ګرځنده ډبه کې اور لګېدل و چې د موټر د تودېدو لپاره ورڅخه استفاده کېدله. دغه بس د روسیې سماره ښار ته روان و. د قزاقستان په شمال لویدیځ اکتوفه سیمه کې ور واخیست. د پیښې د څېړنې لپاره قزاقستان او ازبکستان دواړو د تحقیق لپاره دوه دولتي کمیسیونونه وګمارل. له ازبکستان څخه زیات وګړي د قزاقستان له لارې روسیې ته د کار او روزګار لپاره ځي. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. اوس هم څو ریپورټونه راخلو. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي وسلوال طالبان دي یا د سولې خبرو اترو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې وځپل شي. بلخوا د سولې علي شورا وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره تر بل هر وخت زمینه برابره شوې. وسلوالو طالبانو چې په کابل کې پر کانټینینټل هوټل د وروستۍ حملې مسؤلیت اخیستې لا د ناټو د وروستي خبرداري په اړه څه نه دي ویلي. سالی محمد سالی پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت چارواکي وایي له افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو روښانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالتونه او ناټو د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. موږ درسره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې پخلاینې ته حاضر سي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي. دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت ترڅنګ یو. له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان پخلاینې ته حاضر سي یا دي د جګړې په ډګر کې مړ سي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو ترڅنګ د دولت له عمده مخالفې ډلې یعنی وسلوالو طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې علي شورا ویان وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړی. امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې افغانستان جنگ یوازې ملي بعد نه لري بلکې هم ملی اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه څه چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره شوې ده دا ډیر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلې ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې او ناامنیو په مسأله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. افغان حکومت په وار وار تور لګولې چې په افغانستان کې په ګڼو بریدونو کې هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د برید مسؤلیت ومانه امریکا له پاکستان وغوښتل چې پر خپل خاوره دي طالب مشران ونیسي. پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات سول چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان موږ ته له درواغو او خطا ایستو پرته بل څه نه دي راکړي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه وایي ممکن له عبدالله پویان او د هغه له ملګري سره ډېر داسې معلومات و چې حمله کوونکو نه غوښتل دا معلومات نورو ته ورسیږي. د سرګندونې د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد پرون ازادۍ راډیو ته کړي. په هغه اتاق کې چې عبدالله پویان وژل شوی د د یو ملګری او د سولې د عالي شورا غړی احمد فرزان هم وژل شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د عبدالله پویان او احمد فرزان وبخی په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پترس کې د عبد الله پویان او احمد فرزان وشل کېدل به څنګه ګڼي. یوسف خان صدرانه پاړه رپورت لري.
په داس حال کې چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل لبرید څلور ورځې تیریږي خو لا یې هم پاړه خبرې نه دي زړه شوي او نوي اړخونه پیدا کوي. په ځانګړي ډول د هوټل په 402 نمبر اتاق کې په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله پویان او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان وژل کېدل چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دواړو د فعالیتونو او هڅو پاړه خبرې کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ ازادي ویل ممکن له دې دواړو سره په ځانګړي ډول له عبدالله پویان سره چې په پېښور کې د افغان جنرال قونسل تیر شوی وو د سولې په اړه ډېر ځانګړي معلومات موجود ول.
عبدالله پویان هم د هغه وخت نه چې قونسل پاتې شوی په پېښور کې ډېر څه ورسره وو معلومات او ډېر خاص معلومات او د فرزان هم همدغسې یو حد کې سړی وو چې دې ته ورغلی دی او د هغه مرکزي ضربه په دوی باندې واقع شوې ده. دوی څو دراز خزانې دي دغه خزانه هغوی د منځه ویوړله او دا یې غوښتل چې دا ځینې شواهد چې دوی سره وو هغه شواهد د افغانستان دولت سره شریک نه شي.
د راپورونو له مخې د هوټل په کوم اتاق کې چې عبدالله پویان او د ملګری احمد فرزان وژل شوي دا یوازنی اتاق و چې پکې چاودنه شوي او سوځول شوی دی. موږ غوښتل په دې اړه د ډېرو جزئیاتو لپاره د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو د مسؤلینو نظر هم واخلو خو بریالي نه شوو. ویل کېږي چې عبدالله پویان له د تیرو دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاکستان د ویزې او په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار پیلېدو ته په تمه وو خو د پاکستان سفارت ویزه نه ورکوله او شواهدو دا صحکاری چې نوموړی هیواد په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه له ښاغلي پویان سره موافقه نه درلوده. په اسلام آباد کې د افغان مرستیال سفیر زرد شمس د پویان تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې د نوموړي په حواله لیکلي پویان تر وژل کېدو دوه ورځې مخکې ماته په ټلیفون ویلي ول
کچېرې پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان د قونسل په حیث ما سره موافقه نه کوي نو ما لپاره د ژوند تر ټولو ستره د افتخار خبره ده.
د پېښور له قونسلګرۍ د عبدالله پویان لري کول د پاکستان د سفارت لخوا د ویزې ځنډول په دا شان ډول یې وژل کېدل او ورسره په خونه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان یو ځای وژل کېدو له خلکو او رسنیو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. عبدالله پویان په پېښور کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار تر پیل شپږ میاشتې وروسته د افغان کډوالو له یو پلاوي سره کابل ته راغی او افغانستان ته یې دوی د راستنېدنې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي ول. نوموړي په دو طالبانه توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په برخه کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د کمپاین له نوښتګرو هم ګڼل کېدو. پویان هغه مهال ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي ول چې له ارک سره د افغان طالبانو د کورنیو د راستنېدنې په اړه هم غږېدلی دی.
یو تعداد مخالفین داو طالبانه شکل مندی غواړي افغانستان ته راستانه شي. په خپل کړو وړو مندی پښیمانه دي. مصالحانه جګړه نور د افغانستان په حکومت په ضد مندی نه غواړي. دوی موږ سره تماسونه نیولي او موږ پیغام جلالت مآب رئیس جمهور ته ورکړ.
عبدالله پویان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو مهم ملاتړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په بریټ کې د عبدالله پویان او احمد فرزان وژل کېدل بې څه نه ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي پویان د پاکستان د سیاست مخالف و او فرزان چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې غوښتل چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي.
د پاکستان په سیاست کې دی موافق نه وو، دی مخالف وو دغه سیاست، دغه مداخله. دی خپل افغانیت، د خپل شخصیت، د خپل اوتوریته ساتلی وو. په اول مرتبه کوشش وو چې دی له قونسلګری نه لری شي. د فرزان بوجل، فرزان یو وخت طالبانو په وخت کې مفتی وو، یعنی دی د طالبانو نږدې سړی وو. بیا نو وروسته په دې وختو کې د دولت سره همکاري کول، یو تعداد اړیکې د طالبانو هغه ملګري چې پخوا یې پېژندل د هغو سره اړیکې نیولی وو. امکان درلودل چې فرزان دا وکولی شي چې یو تعداد طالبان حکومت ته راوځي کړي، یعنی مثال ته راوځي کړي. دا هم د دې خاطر باندې دغه ته نشانې سوی وو.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ په اړه معلومات به تر جنایي څېړنو وروسته د مسؤلینو لخوا له خلکو او رسنیو سره شریک شي خو وکتل شي چې آیا په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان او د ملګري د سولې عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان د وژل کېدو په اړه څه نوي معلومات هم موندل کېږي او کنه، او آیا په رښتیا هم په نوموړي هوټل د بریټ کوونکو اصلي هدف همدا کسان وو؟
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هلمند کې د لسګونو زرو ډالرو پارزښت جوړ شوی پارکونه د خرابۍ په حال کې دي. اکثره دغه پارکونه د کرکټ او فوټبال په میدانونو بدل شوی. خلک پارکونو ته د تفریح لپاره ورځي خو نظافت نه مراتوي او د پارک بیرته ترمیم لپاره ټیکټ نه ورکول کیږي. زموږ همکار په یو شمېر دغه پارکونو ګرځېدلی او په اړه یو رپورټ جوړ کړی. د الیاس تایی دا رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مو باسي.
د هلمند د مست سین په څنګ کې د ملت بابا په نوم په 40 جریبه ځمکه کې جوړ شوی پارک د تندی او نه پاملرنې په خاطر د وچېدلو په حال کې دی. پوره لس کاله وړاندې دغه پارک چارې د هپکو موسسې لخوا د برېټانیا د پراختیا ادارې په مالي مرسته پیل شوې، د دې لپاره چې د کلونو اوږدو ناامنیو په منځ کې د پراته ښار لشکرګاه اوسېدونکي ورسي او خپله دمه راسته کړي. خو په پارک کې داسې ځایونه هم شته چې حتی د جوړېدلو وروسته هم نه دي اوبه سوي او کثافات یې نه دي جمع سوي. د پارک په وړو وړو وچو چمنونو کې د ښار او شاوخوا ماشومان د کرکټ او فوټبال لوبې کوي. اوسپنیزې زنګوګانې ماتې سوي او د ټالونو ځنځیرونه شلېدلي دي. زه د پارک په منځ کې د یوه خالي هاوس تر څنګ ولاړ یم، کوم چې د هلمند د سیند تر څنګ د اوبو خالي خو د کثافاتو او انساني فاضله موادو ډک دی. دلته راتلونکي سیلانیان پر حکومت له دې امله چې پارک ته پاملرنه نه کوي نیوکه کوي او عام وګړي د نظافت په نه مراعت تورنوي.
نن مې زین لا کاغذان دا شان چوړي دا سپکاران نه لري او دا موږ د خواهش لرو چې د سپکاران راشي. باید د کاغذان ټول کې د پارک نظم وساتي. اوس د زنګوي تصویر د زنګوي ګرده مات زنګوي نسته، دا شی نسته ته ورته ګوره ونې ګرده وچې دي. دا
ذبیح الله زه دا نظر لرم چې دوی باید دا پر وخت اوبه کړي او سپکاري پر وخت وکړي او د زنګوي د کوچنیان راځي دا پارک د میلې دپاره د زنګوي باید ورته منظمې سي او کار برابر سي.
د هلمند سیند پر لویدیځه څنډه پروت دغه پارک باندې 16 لک امریکایي ډالره لګښت راغلی دی. د هلمند سیند پر ختیځه غاړه د لشکرګاه ښار خواته بل پارک هم په ورته ستونزه کړي. دا پارک که څه هم وخت په وخت وبېږي خو د کثافاتو او فاضله موادو تر څنګ ځینې پلاستیکي توکي او خلطې پکې لیدل کېږي چې اقلیم او آب و هوا ته زیان رسوي. د میرویس نیکه په نوم دغه پارک باندې شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دولت د مقام په 2 متری کې یاد پارک ته هر ورځ ډلې ډلې ځوانان راځي. ځینې میوې خوري، ورک بازی او سترنج لوبه وي، خو ځینې په رنګ رنګ لباسونو کې فوټبال کوي چې د ښار د اوسېدونکو په خبره د پارک چمن او نظم زیانمنوي. په هلمند کې د پارکونو او ځنګلونو مسؤل اکرام الدین نهزی وایي د کرهنې ریاست د پارکونو د احیا او مراقبت لپاره بودیجه نه لري. هغه ژمنه وکړه چې که تشکیل پراخ سي د پارکونو به په منظم ډول ساتنه کیږي.
د جغرافیې له نگاهه دا په داسې یو ساحه کې ده چې یو طرف ته ښار دی، د هلمند رود دی، ځنګل دی، نوې بوغرا ده. په خپل موقعیت کې دا یو خاص اهمیت لري په د هر نگاهه، ځکه دغه د هر خواته سرسبزي ده. متاسفانه چې هر خواته اوبه دي، مګر بیا هم دی پکښې وسته، خو هغه د بعضې مشکلاتو په اثر باندې توجه غواړي.
په لشکرګاه کې د ډېرو پارکونو ځکه چې په اصل کې په ښاروالۍ پورې تړاو لري تورې پاتې دي یا 2 کاله وړاندې د یو شمېر زور ځواکو لخوا غصب سوي دي. د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي هغه پارکونه چې ځکه ثابتې دي په راتلونکي لمریز کال کې د خپلو عوایدو په مټ ابادوي او هغه چې غصب سوي دي د هغو په بیرته اخیستلو بوخت دي چې څه وخت به ونیسي. په لشکرګاه ښار کې د ملالۍ په نوم د ښځو دپاره یوازنی پارک چې د برېټانیا د پراختیایي ادارې لخوا جوړ سوی دی بیخي د سکوت په حال کې دی. ویل کېږي دغه پارک د اوبو د غیر منظم سیستم او نه پاملرنې او مراقبت له امله خراب سوی دی او د سیلانیانو پر مخ تړلی دی. همدلیاسی د ازادۍ راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله.
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اورئ. غزن نیازی خپل شعرونه راوروي. لنډ حکایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیا رغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی 100 کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیا رغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سبک چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی و بیا رغول کیږي. د هرات ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقا وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې 2 څلوېښت خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیږدونې د کار په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیږدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. غراز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپلو اړوندو ادارو د فعالیتونو رپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر یې خپلې نظریه وړاندیزونه طرحه کړل.
محمد عارف همدرد له 2 کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو 2 سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله 4 سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نه، نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلئ همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سیریل چې دی هغه دی ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې وو،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل وو هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له 2 کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، پخپل مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری وو په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخته ورتلم، شوق مې د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدر صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدر صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ کوم به ډېرې سختي، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټومبي، رنگونه باید ډېر زیات ورکړي، ښکلا ډېره زیاته ورکړي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیدل کېږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري، انتخاب. مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دې په خیال کې نیولی باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټی وی ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخه قدرونه لرو، په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم ښه ښه لیکوالان شته. موږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار موږ نه یو چې څونه زموږ دلته نور استادان هغه شته، خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال زړه چې ماتیږي په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سیریلونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خپرایي او خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لاره کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، ستاسو یو سیریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سیریال باندې چې تاسو ثبت کړ، پدې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېر برخې عثمانه ایر دي، خو دغه ټول برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلو. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدرد صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کوم ستونزې چې تاسې یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتاوه، یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوئ، د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده؟ او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
او دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومونده، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریل او دا شي نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او د دې تر څنګ موږ په اطلاعاتو کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کم سیمینار جوړ کړی، نه کم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه هغه اوچت کړو، تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعاتو کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه و مسلمان ته نه دې کړی، نو ښځینه و مسلمان ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري، او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه، او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي، یې لیکلی مې دي شهید. زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوې ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بی قدرې. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده، او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نه کړو.
ما خو دا سریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایرکټر اظهار بوبی نومېدم، هغه ته لیکلي بله معنی ورکړو، مصرف پرې ټول هغه وکړ، او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو، او دا سریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو، زموږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سیریل.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراب صاحب نوم مې اورېدلی، سره آشنا هم یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه اوس راشنا یم، پېژنم.
همدر صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستی ولاړه وکړي، د هغې سره
یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده، او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډرامه، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې، افضل رضا اوس دی الله وبخښي د کوزی پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال و.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي،
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړی دی شي. نو که یو سکرپټ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکرپټ راوالي، او دا اول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپټ کې هر څه ښکاره دي. پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپټ د لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوری، منظر کشی به کمزوری، نور پر ڈرامہ کې دومره سخت نشته، صرف پلاٹ او قشر د ڈرامې چې دا ډیر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ڈرامہ کې مرکزی خیال څه شي دی، ڈرامې نقش په څه شي باندې تاویږي، تعلیمی ڈرامہ دا، جنگی دا، رومانټیک دا، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی.
همدر ته ورستی کارونه مصدی اوس په څه بوختي استه څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لندو کیسو کتاب دی، هغه ان شاء الله په لندو خیر راشي، پټی نکاح په نوم باندې، او د دې سره څنګه یو دوه سریال دی په دغه باندې بوختي ما
کور مدان. ډیر زیات مننه.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وغمی جبار خیل دازل خورا جالب نقل لوسته، د نقل نوم دی د غلو خار، تاسو واوري لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو خار. د خار ټول اوسیدونکي غلو، هر څوک په دما خام د ټوټې لخوړلو ورسته د مختلفو کلیګانو گیټي او څراغ په لاس له کوره راووت چې لګاونډي یا بل چاغلا وکړي او سپي د چاوت محال ته خلال مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې مینځ کې به د ده کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه، او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه. خرڅونکو پیرودونکو تیریستل، او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته، بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه و. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی. او پکی دیر شو. دې دې په ځای چې د تیارې له خبرې وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي. په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. کله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار ته شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړی سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو به یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري، خو له هیچ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال ده پخپله په خپل ځان راوستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالی د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوسلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوسله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوسلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او هوسا پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې سا ورکړه.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسي شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب، ژوندی اوسه، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حیسه کې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازی معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه شا غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ؟
عمان صاحب، هر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې، داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نشي کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه دی په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم صنف کې، په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه به بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر ورځې بار ماځه
بیا دې رسامي نه دکړې
نه. نو بیا هغه څه چې مزه رسامي ته حاصله مغه خپل ما سره وو، خو نو ورکه ده له خپل هر انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعر ته مخه کړله.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړه؟
دا سي شپږتیا واتیا کلونه و. دا
نو دا تقریبا لس کاله مله شاهدی نه وشو. دومره موده کې مو کتاب چاپ کړل.
په غلمړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دا خیال کم نه و چې بل کتاب یو سبي سبي کنه. دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه ته د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منو متوجه کېدلم. بس ست خپل ته راتلل او مې لیکل. خو رس چې کله پونتون تر غللم، دوه نوي کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په درې نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ، نوې مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب ده، کتاب به وي او څخه کتاب به نه راشي، خو فلحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې ومو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راشي، که په یاد کوم یو راته ووایاست؟
هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا یو وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغې رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نه وي. یو بیت راته د تقریبا د نه اتیاوم کال را یاد شو چې هماغسې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر عالی کېدای شي چې یو شعر مو
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خو ځان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافې باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حلامه څه کوي بس دوم روایم، ستا د راکړي زخم درد خدای پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم، هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده، او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کوي. څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ، یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي، د پغمان مڼه یم نه پیم. په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده، آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا دغه دغو مخالفو جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یوه وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب دا هر پړاو چې د شعر بدلیږي کنه، نو بل نو نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول کنه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپلې تجربې، خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیر توجه کوي، همدغه اوس سره روان دي، همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپل ژبې سره تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپل تیریږي، څه چې خپل ویني درکوي، نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو سره رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامنځته شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډېره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې، خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې همدغسې دي، نور یې همدغسې دي، دا کم وخت داسې کېږي سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو، خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د دې هر سړي د سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. کنه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي کنه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي، بل دا غور ته لږ رشد ورکوي، بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پېښه پتا شوې ده کنه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او خپل خوانه وایم کنه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چر د دیوال وو غاړه ته کینم او سوچ وو هم چې را کې دیسې داسې امکان ولري به تنه شعر جوړ کوم کنه.
غزن دنیا ډیره بدله شوی ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې کوي وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، او دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسېږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بېخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوړی، نظم راوړی.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافره سو شیبې را سره کېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی، او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نسیږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونۍ ته لا دومره خبر نه یې، چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې له لمبو ډک صحرا ده او خورجین کې چک وب در سره نشته هم په شاړو پورې ګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سم ستړي ساشي بیا پسې اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بځې
ډېره مننه ډېر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو او هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول دغه سه امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي تر نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنگ نظرې خلک پرې تورن هم لګوي چې ولا دی پلان کې ژبې نه ژباړه کړي ته ودی پاکستان کې ژبې نه ژباړه کړي کنه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو اوس د غزمنګه ځوانانو په شاعرۍ کې کوم چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول د دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مې یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلی له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده داسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلې ده یو لیکوال پیسې کې دی او شاعر پیسې کې قسم بے باوری هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کړو او کوي کوو نو بیا یې مستند وکړو د دې حل لارې څه دي بالاخره
عمان صاحب زموږ خلک زموږ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونې چې وایي یو ګوته بل ته نیول کېږي څلور یا درې ځان ته نیول کېږي خو موږ سرچپه یو موږ څلور پنځه بلکې ټوله ګوته نورو ته نیسو کنه نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو زما په نظر که چېرته غلا یې وبولو که چېرته تاثر یې وبولو که چېرته ژباړه وبولو چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنه ته زیان نه وي چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دې کنه خیر د ودی کوي زه مخالف نیم د غشیانو او داسې څنګه وکول شو دا وپیژنو نو غوره لار دا چې څوک دغه د اغانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا د غزه بنس باړه کوي دا غزه نش باړه کوي یا د نړیوال شاعر شعرونه نش باړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کی چرته د ورته غونډه جوړه کی کې دې نه وي خلک دې کې نه ورته چې دا سړی دا کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک اور بس ایډی جوړوي لګي دا غ شعر اخلي او خرابه او نور څه پکې جوړای ځینې کسان تاسې کوي ځینې مشهور شاعران زمنګ دي متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي دا سه تخریب کوي اور بس ودا ډیر غلط کار دا ډیر بد کار دا زبد یو حکومت لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه خوګوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وای ورو
غزل دا هغه ردیف ده جانا صحیح ده
مهرباني ویل
او ټول قافیز غزل لا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جن عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تنده یې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلی می لا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماته کړی تیږي پاینو جانا وای پیړې ساز کړه لا افسانو جانا همدا आवाज اورما ل کتابو جانا لګه حصہ خورا کړه ل پیمانو جانا بیا میرا وړې وجود پتیندکو جانا لکه چې هیر د کلم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوي د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامان صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر ترلاسه کوي مشران شاعران زرا و سر ناست ولاړ لرم نو دوی غوی زیاتره وخت په خپل لمړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لمړنی کتاب چاپ وکنه ځکه هغه کې زی په شاعری چاپ کړی وي هغه د ځوانه وخت
سم دی تاسو په خیال باندې
سمم دا ډیر سمم نه دا ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
خو دا طبي شاعری ده او دا د هغه وخت شاعری ده فردان یو چالس کاله مخکې شاعری کړی ده
بالکل
نو دا وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری دا لس کاله وروسته شاید بیل شاعری دا طبیعی خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي مل وستل دي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه لولي دا ستاسو نه ډیر زیات مننه کور مودان
له کوم ډیر مننه
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجے واوری
اوس مو پام را لوم د خاغلی پیر محمد کاروان پا کی د دوی ته یو نظم اوریدلو ته
وې زه یواز ناست یم د ژوند په لو یلا رکه سترګې می ګندلې دی په ها غپور گل پورې سر چغړې دلې د شنو تیګو په بار کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرخه یا ګلا ته په دې لار کې څه کوي دلته خو به نشته په دې بار کې څه کوي ګل راته لټول پانو جوړ یو ژبکړه ما ته وای دلته یو د مین لار وای راځي کې بني زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زبې په سپینو اوخ کوشنه پانې لم دې کړما ژوند برا کړی وچه وچه پانې برا شنې کړما ما وی لاروي څه کوي څه په سرا وته دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نه خته دی وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوته دی دلته زما زړه ترې ناڅاپه را پریوته دی دلته ګور زه هم یو طوفان د عشق را وړیم نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړه یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کینه زوره وره چې لمانه بل خولاړ نشي دلته به جوړیږي هسه نه چرته ویجاړ نشي
لا کر کے